مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یوه او په کابل کې دولس نیمې بجې دي. د مشال راډیو په دې خپرونې کې موضوع ګل آیاز هرکلی کوم. په روانه ګړۍ کې د خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه تړون هم در خپرو، خو لومړی د دې سا تازه خبرونه له انیس اجمل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د جنوبی وزیرستان ځنې خلک وای په سیمه کې د کرفیو لوج چې له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي. په پاکستان کې د روانو باران لوج د مړو شو شمیره 9 او 10 ته رسیدلې. او د یمن په تایز خار کې د شیا یاغیانو د حکومتي پلو ځواکونو ترمنځ پنخته کې 15 کسان وژل شوي دي. اوسته خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان تحصیل تو یخلی قبایل وای په سیمه کې کرفیو لګول شوی چې لوجه دوی له یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. په سیمه کې ملک نظر محمد دمتونی مشال ریډیو تنن اویل چې په دې رستیو کې په سیمه کې د شاوخه اته حکومتي کارکونکو د تختولو رستو حکومتي سواکونو ګڼ شمیر کسان د اجتماعي ذمہواریو تر قانون لاندې اونیول او اوس یې په سیمه کې د خلکو په تګ ورتګ هم بندیز لګول دي. خو بیا د سیمې نه د قومي اسمبلی غړی غالب خان مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې لګ دی د اته حکومتي کارکونکو درا خوشي کولو په لړکه له حکومت سره مرسته وکړي. چارواکي وايي په پاکستان کې د روانو باران لوجې د مړو شمیرا 9 او 10 ته رسیدلې او شاوخوا 100 کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د بمبارسي ادارې NDMA چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د روانې میاشتې د 9 نیټې نه د باران لوجې په قبایلي سیمو کې 9 په بلوچستان کې 19 تک پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 11 او په خیبر پختونخوا پنجاب کې 10 کسان مړه شوي دي. چارواکي وايي په بلوچستان کې 2 مشکوکه وسلوال نیول شوی. په کوټه کې تیر شپه د پاکستانی ملیشو ځواکونو لخوا رسنو ته په لګل شوی بیان کې ادعا شوی چې سرتیرو یې د صوبې په سلورو بیلابیلو سیمو کې 2 مشکوکه وسلوال نیولي چې د دوی په خبره تالو کې له مختلفو وسلوالو ډلو سره دی. د ځواکونو د بیان په خبره له ډیره بوکټي سره سیرما د نصیر آباد په چتر سیمه کې 10 مشکوکه وسلوال، د کیچ له تومب سیمې څخه 15، د کوټې په سیټلایټ ټاون کې 3 او په پنجګور سیمه کې 1 مشکوکه وسلوال نیولې دي. خو وسلوال لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی وايي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به ضرور راسي. افغان ولسمشر پرون د نوروز په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې موجوده حکومت تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې لرلې، خو افغان ولس به په نوې لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه وویني.
پس از خروج قوای نظامی خارجی
دی وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصرې کېدې چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خو د خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بې دریغه ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي.
ولسمشر اشرف غنی دا هم ویل چې په لویدیځ کې بل ایران او په جنوب کې بل پاکستان سره د اورګاډي پټلۍ هم جوړول شي. د سولې علي شورا وايي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرې با طالبان هم په دې پروسه کې شاملېدو ته هڅوي. د دې شورا بیان مولوي شاهزاده شاهد پرون مشال ریډیو ته ویل که څه هم حزب اسلامي حکومت ترمنځ خبرې په طالبانو کوم مستقیم اغیز نه لري، خدای او هڅونکې اقدام دی.
زما په خیال چې طالبان دی به مستقیما د ډیر اثر به ونه کړي، ورو ورو به د نورو مخالفینو دپاره یا طالبانو دپاره دا به یو لاره شي چې و جنگ د حل لاره نه ده او دا مشکلات په افغاني خبرو اترو او مذاکرات باندې حل کېدلی شي. نو یو ښه پیشرفت دی زما په نظر باندې.
د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې 13 پنجشنبه په رسمي ډول په کابل کې پیل شوې. بل لور ته طالبانو له افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي. د سند صوبې حکومت د هندوانو مذهبي تہوار هولی پر ورځ د عامې رخصتې اعلان کړې دي. د سند وزیر اعلی ویان تیر ورځ رسنو سره په خبرو کې ویلي دي له دې وړاندې به یوازې اقلیتونو ته د هغوی د مذهبي تہوارونو په موقع چټي ورکول کېده، خو دا کال یې په ټوله صوبه کې د مارچ په 24 د رخصتې کولو پریکړه کړې ده. دا خبرینه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له ایران سره د اټمي تړون له ګټو انکار نشي کېدی او کېدی شي چې خلک د دې د ګټو نه خوند ایستو کې وخت واخلي. ولسمشر اوباما وویل دا تړون د ایران لپاره امکان برابروي چې د نړۍ له اقتصاد سره بیرته یو ځای شي او له دې لارې سوداګري، پانګونه او د کار روزګار موقع زیات کړي او په ټوله نړۍ کې د ایرانیانو سامانونه خرڅ کړي. ولسمشر اوباما زیاته کړه امریکا لا هم له ایران سره ژور اختلافات لري، خو نوموړي د دې حقیقت یادونه هم وکړه چې دواړه هیوادونه له څو لسیزو راستو د لومړي ځل لپاره په منظم ډول خبرې کوي او کېدای شي دا د اختلافاتو له حل سره مرسته وکړي. د یمن لخوا راغلي راپورونه وایي په تایس ښار کې د شیا یاغیانو حکومتي پلوه ځواکونو ترمنځ په نښته کې 15 جنګیالي وژل شوي دي. تایس د یمن دریم لوی ښار دی. چارواکو ویلي دي چې پرون شیا حوثي یاغیانو د ښار مغربي برخې د بیرته نیولو هڅه کوله، خو د سعودي په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغیانو د مخنیوي لپاره د 12 زیات هوایي بریدونه وکړ. د شام په شمال کې پرکا ښار چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مرکز ګڼل کیږي هوایي بریدونو لسګونه کسان وژلي دي. د شام د بشري حقونو د سار ډله چې مرکز یې په برېټانیا کې دی وایي د تیرې ورځې په بمباریو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د بشري حقونو ځینو نورو فعالانو بیا د وژل شوو شمېره له 30 لوړه بللې ده. دې ډلې ویلي دي دا لا څرګنده نه ده چې پرکا ښار تازه بمباري روسي الوتکو کړي او که د شام هوایي فوج. اور اس تے خبردار چلو ترکی دے استنبول پہ سیما کی پہ وزان وشن کے حملہ کی دبرید کون کی پگڑن پنسا تنا وجل شوی الگ تر لگا شپک دیر زخمیان شوی دی. په پرونی برید کې د بهرنیو کونسلګرو سره نږدې استقلال کوڅه چې پکې د سیلګرې ځایونه او بازارونه دي ورته زیان رسېدلی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال راډیو نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. که چېرې تاسو د مشال راډیو د روانې کړې تر پای پاتې شئ نو د دې روبوټونو تفصیل به واورئ. د جنوبی وزیرستان تویخلی سیمې اوسیدونکي له حکومت د کرفیو لری کول غوښتنه کوي. دوی له پولیټیکل چارواکو شکایت کوي.
کوم کسان زموږ د علاقې د اغواسول هغه کسانو په باره کښې پولیټیکلي موږ سره څه کومه نه یې ساتي وکړله په اوله ورځ باندې پرېشن را شروع کړي.
ملتواله سیاسي ګوندونه وایي چې په پاکستان کې یوازې د سیاستوالانو او جمهوري خلکو پر ضد مقدمې چلول کیږي.
دا ثابت سوله یو عربیا چې دا ټول د فوجي اسټبلشمنټ تر دغه لاندې دي، شکنجې لاندې دي.
په ننګرهار ولایت کې د ماشوم ادبیاتو جشن حال هم درکو.
ماشومانو ته د جنگ او د نفرت او د کرکې پر ځای باندې د مینې، محبت، ورورګلوۍ او سولې درس ورکي.
او دا تړون په نننې خپرونه کې به د سواد په اړه واوري.
نو سواد د یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن دا کوم چې میدانی خطه ده دا سواد دی.
شننې او تبصرې هم در خبرو د مشال راډیو سره اوسئ. درنو اردوونکو تاسو د مشال راډیو د ماسپخین یوې بجې خبرونې ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې د جنوبي وزیرستان تویخلی سیمې چې څو ورځې وړاندې ترې 9 حکومتي کارکوونکي تښتول شوي وو، مشران یې وایي چې په سیمه کې کرفیو لګېدلی چې له وجې دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. د جنوبي وزیرستان له یادې سیمې نه 9 ورځې وړاندې د فاټا پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي تښتول شوي کارکوونکي لا هم خلاص کړل شوي نه دي. پولیټیکل چارواکي وایي چې د اف سی آر قانون له مخې د قبیلې پر ضد د اخیستل شو اقدامات وروسته ورته د تښتونکو په اړه معلومات شوي. نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې اورو.
د سولی وزیرستان تحصیل تو خلا دمتوڑی سلیمان خیل قبائلیون یائی چچا دے دوی دے خاور نالا سورز مخشے دے قبائلیانو دے ترکتی چارو دی ادارے چارواکی تشتاولی بیولی دی آغوی دے دوی پڑا ہم انلے دا خود اجتماعی او سیمائی زی زیماورای دے قانون لان دے دے قبائلیانو پسی مخشے گرز بندیز لگے دلائی لیار باند دے خوراک شاک شیونا ختم پشلگونا قبایلیون بندیون حتی چرنزیرون را تمری خو میژا سکولای نشو. په دغه بریکش ملک نظر ماما دم تونای په دغی رنگ حال را کوي.
کوم کسان زموږ د علاقې د اغواسول هغه کسانو په باره کښې پولیټیکلي د موږ سره څه کومه نه یې ساتي وکړله په اوله ورځ باندې پرېشن را شروع کړي چې موږ په علاقه باندې دومره کرسې لګولې ده چې هغه موږ یو موټر چېرې تلی شي نه دي موټرسایکل باندې څوک تلی شي کوم طرف ته وځي هغه نیسی قبل اسباب دو سیخون جلسی و دی آیا دی دی زنانه و اغا زنانه داتا پا اکبان دوره تیگی مستا دی راستان ایت بریان ساد
ملک علی محمد ویایی چه طولا گراما دی تشتاولی و چرواک چو خطلا و چه سیمه تا دی رتک نایی نزایی انتظامیا و نایی قوم خبر کرای و دی دوی دی دغی غفلت نا اوس میجا پا غزا بیو
ریڈیو باندې اعلان وشو چې دا یو ګروپ دی چې داخله ګوري دی هغه ګروپ نه پیژنه موږ خپل وخت کړی دی دا افسران ګرم وو دا افسر خپل مخ روان وو نه ملک خبر کړی دی نه لیبیس خبر کړی دی نه خاطردار ځان سره وړي په دغه لټه کې دی اف سی آر قانون مطابق د قوم ته سزا ورکړله قوم نه خبره په خپل مخ رواني چادرې په وځای رواني په تور باندې
ملک وزیر خان ها دغه خبره په دارنګ مخشې بیايي
دیو
بل مشر ملک حسن خان خبر ہم وار وے دنتنو سلیمان خیل کا بالیانو دے دغو غشتنو او گوتنی وکو نامے چھ دی سیمنا دے قومی اسمبلی نمائندہ غالب خان وزیر خبر کا اغوی پا دارنگ را توجہ گئے دل
شیئر کینا دے دی پا خورا کسی بھی دی چھ دکی ما خورا کدا سوردات وشی آغا خلق دے دی خورا خلق دیا دے دی دی مغور خیلی چھ تدا مشرون کدی سلمان خیل دی کدی دم چولی دی 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 وقت کمیتی جورا کو چھ آئندہ دی پیرا ہن او دا موجودہ چھ کی ما مسئلہ جورا دو چھ یہ گے دی پیرا دی دا چھ کردار دا کچھ دا ساری مشتنی زتمنا طریقہ سرا باجیات کی کنا
دا غا کا بایلون ویایی چھ میجا قانون مانو دے تشتاولیو چھرواکیو دے روخشی کولو دے پارا مو پا خیم لے تڑلی دی خدام را بندے زونا دے نشی را بندے لگوال چھ دے حکومت دے ملاترنا بے خی بے لاسا بے پشو پاتے شو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
درن ودن کو زو قبائلی سے متفق قبائلی سے مو خبر پختونخوا کی پرون د سخت بارنو زمکه خویدو او کورنو را پریوتو ل وجه سبان دي شل کسان بشوي او د چارواکو د نور بارنو خبرداري هم ورکړي دي دا راستي ورس په کورم ایجنسی کې د کور چتر را پریوتو په پیخه کې د یوې کورنۍ شپک کسان وژل شوی دي بل خو د موسمیت او د محکمه چارواکي وچې راتلونکي څلور شتو غنټو کې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او کوټه کې د تیز هواګانو سره د باران امکان هم دي نور تفصيل احمد الله ناورو
د آفتونو د نظم قامی اداره ان ڈی ایم ای وای چې د رواني میاشتې د نهمې نیټې نه د روانو بارانونو لوجه په قبایلی سیمو کې تر ټولو زیات 90 کسان مړ شوي دي په بلوچستان کې 19 د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 19 او په پنجاب او خیبر پختونخوا کې 10 کسان مړ شوي دي ان ڈی ایم ای وای چې د بارانونو لوجه په ټول ملک کې 101 کسان جوبل شوي دي چې پکې په قبایلی سیمو کې 43 په بلوچستان کې 40 په پنجاب کې 38 په خیبر پختونخوا کې 14 او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 4 کسان جوبل شوی دی د ترڅنګ په یادو ځایونو کې 240 کورونو ته هم زیان رسیدلې دي د ذکر دا چې د رواني میاشتې په 12مه نیټه د کوزي اورګزو په ډولۍ سیمه کې د کوېلې یو کان یا درنګ را پریوتو لکبل او کسان مړ شوی وو او لس پکې جوبل شوی وو یاد دی چې د تیر کال په جولای میاشت کې د بشکال بارانونو او سیلابونو لکبل 208 کسان مړ او 155 جوبل شوی وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په مندنه سپا شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لندو سپو 2113 4515 1013 او 15118 کیلو هرڅ اوریدلی شي
مشال لړو ته تاسو غوږی د نو ودونکو زوبلوچستان ته. په بلوچستان کې تر شلو زیات مشکوک وسلوال نیول شوی دی. په کوټه کې د پاکستانی ملیشا لخوا رسنو ته بیګاش پی په لیگل شوی بیان کې ادعا شوی چې سرتیرو یې د صوبی په څلورو بیلابیلو سیمو کې دویشت وسلوال نیولی چې د دوی په خبره تعلق یې له بیلابیلو وسلوالو ډلو سره دی. نور تفصیل د خدای نور ناصر په رپورټ کې ورو.
په کوټه کې د ملي شاتځواکونو له مرکزی دفتره د خالی په شپه رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې ادعا شوې چې ځواکونو یې د صوبې په بیل بیل سیمو کې دوه ویشت وسلوال نیولې دي. د ځواکونو په خبره د خالی په ورځې سرتیرو له ډیره بوکټي سره تیرمه د نصیر آباد په چتر سیمه کې دیارلس وسلوال ونیول او د هغوی درې پټنځایونه یې هم تباه کړل. دا بیان زیاتوي په همدې ورځ بیا د کیچ په تومپ سیمه کې یې پنځه وسلوال ونیول چې بیا یې هم تعلق د بیلتون غوښتونکو بلوڅو له یوې وسلوالې ډلې سره و. پاکستانی ملیشا ځواکونه همداسې زیاتوي د خالی په ورځې درې تنه وسلوال د کوټې له سټلایټ ټاون سیمې څخه او یو تن وسلوال چې په خبره یې مهم قومندان دی له پنجګور سیمې څخه نیولی دی. که څه هم ځواکونو دا نه ده څرګنده کړې چې د دې نیول شویو وسلوالو تعلق له کومو وسلوالو ډلو سره دی، خو په خبره یې په دې وسلوالو کې مهم کسان هم شته. د پاکستانی پوځ او حکومت لخوا له هغه راهیسې چې د ترهګرۍ پر ضد یې د قومي کړنلارې اعلان کړی، د بلوچستان نه یوازې په بلوڅ میشتو سیمو بلکې په پښتون میشتو سیمو کې هم اکثره وخت د ځواکونو لخوا ورته ادعاوې کېږي چې یوازې په تیر یو کال کې معنا په 2015 کې د صوبې د کورنیو چارو وزارت د 9000 مشکوکو وسلوالو د نیولو ادعا کړې وه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال لري تاسو غوږی درنو دونکو د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونو تور لګوي چې په دې هیواد کې یوازې د سیاستوالانو او جمهوریت خلکو پر ضد مقدمه چلول کیږي. د دوی په خبره هغه ځکه چې جمهوریت داری کمزوري دي. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران تور لګوي چې د پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف نوم د سفری بندیز له فهرسته لری کیدو د جمهوریت حکومت او د عدالتونو کمزوري ده. زموږ همکار اسرار مومن په دې اړه مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونه پر دې خفه دي چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف نوم له هغه فهرسته ولې لری کړل شو چې له هیواده بهر ور باندې د سفر بندیز وو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا ګوهر وایي د مرکزی حکومت لخوا پرویز مشرف ته له هیواده د بهر تلو اجازه ورکول ښایي چې په دې هیواد کې پوځي جرنیلان مضبوط او جمهوري حکومت کمزورې دي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د آئین د ماتولو او د پخواني وزیر اعظم بنظیر بوټو د وژنې په ګډون د یو شمېر کیسونو مقدمې روانې دي، نو باید چې حکومت دا خبره په ډاګه کړي چې د مشرف پرېښودو په بدل کې یې له پوځ سره څه قسمه جوړجاړی کړي. د دې په خبره دا وخت په پاکستان کې جمهوریت ډېر کمزورې دی.
پاکستان کې جمهوریت دا سپټه خبره نه ده، کمزورې هم دی په ترانزیشن کې مې او هر وخت دا یره او فکری سوپ په راشي او یو اٹیک بوک پارلیمنت کې دی. وخت پارلیمنت سره څه اختیار اړو نشته دی. د دې کې څه کمزوري نه د پرایم منیسټر او د پی ایم ایل ان دی چې هغه پارلیمنت په کانفیډنس کې ناخلي. بل دا غدا دی چې پارلیمنت کې فیصلې نه کیږي، ټول فیصلې بهر کیږي.
بشرا گوهر وایی د مشرف د علاج لپاره یو شمیر سپتالونه شته او باید چې په هیواد دننه یې د علاج لپاره بندوبست شوی وي. د مشرف وکیلان وایی چې هغه د درملنې لپاره بهر تللی دی او وروسته به بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. د تیرې چهارشنبه په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف نوم د سفری بندیزونو له لیست څخه لرې کړو، خو بیا هم عدالت دا اختیار وفاقي حکومت ته ورکړو چې د نوموړي د تګ یا په هیواد کې د پاتې کېدو په اړه فیصله وکړي او حکومت بیا مشرف ته دغه اجازه ورکړه. خو د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي د مشرف له هیواده بهر تلل د جمهوري حکومت او عدالت دواړو کمزوري ښایي.
دا وایي چې پړه پوره حکومت او عدالت دواړو باندې راضي او دواړو غلط کار کړی دی،
چې یو مجرم چې هغه سهداری مرتکب شوی دی آئین مات کړی دی او هغه دغهشان د قانون د لاسه ووته. که چېرته د قانون حکمرانی وي نو هیڅوک نشي کولی چې جمهوري حکومت ختم کړي.
پروفیسر ابراهیم وایي تر څو چې پاکستان کې ولسی ادارې او قانون نوی مضبوط شوی تر هغه به جمهوریت په خطر کې وي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ بیا وایي د دې هېواد ټول سیاسي ګوندونه ولس له مرکزي حکومت سره ولاړ دي، خو بیا هم حکومت د دې جوګه نه دی چې د پوځي جنرالانو پر ضد مقدمه سر ته ورسوي.
دا سره یو ورځ عدالت ته حاضر نه سو، وزیر اعظم حاضر شوی دي. نو لہذا د دې ملک سکم نظام دی د جوډیشری او د دې سیول ملټری بیوروکریسی او د فاقی حکومت غا دا ثابت اسوله یو عربیا چې دا ټول د فوجي اسټیبلشمنت تر دغه لاندې دي شکنجه لاندې.
که څه هم د حکومتي ګوند یو مشر غړی انور بیګ د جمعې په ورځ د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف تر شا پوځ ولاړ وو، نو د په خبره کچېری له پوځ سره د دوی لانجه جوړه شوې وي نو ممکن وا چې جمهوریت له منځه تللې وي. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید بیا له رسنیو سره په خبرو کې د خپل ګوند د غړي خبرې رد کړي او وایي چې حکومت له پرویز مشرف سره هیڅ قسمه نرمي نه ده کړې او د په خبره د سپریم کورټ لخوا مشرف ته د بهر تلو اجازه ورکول وروسته دوی په هیڅ صورت کې پرویز مشرف نشو اشارولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال اړیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې حکومت یې د تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. ښاغلی غنی دا هم ویل چې په لویدیځ کې له ایران او په جنوب کې به له پاکستان سره اورګاډي پټلۍ جوړ شي او زیات شمیر ولایتونو کې به لوی اقتصادي پروژې هم پیل شي. د افغانستان ولسمشر دا څرګندونې د نوي لمریز کال د پیل او نوروز په مناسبت په خپل وینا کې وکړې. رضوان مراد د ولسمشر د وینا مهمي ټکی تاسو ته دراوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به هرو مرو راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. دا نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ولسمشر غنی ویل د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر کال زیاته هڅه وکړه چې افغانستان وویشي او نظام لمنځه یوسي.
پس از خروج قوای نظامی خارجی در داخل و خارج از کشور تبصره‌های
دوی د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصره کېده چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خو د خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بې دریغ ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې افغانستان به په 1995 لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په 1300 کلونو کې ساری نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د هیواد په لویدیځ کې به له ایران سره او په ځینو نورو ولایتونو کې د اورګاډي د پټلیو جوړېدل پیل او مهمه اقتصادي پروژې عملي شي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې دا ومنله چې حکومت په زیاتو برخو کې نیمګړتیاوې لري، فساد او بې عدالتي موجوده ده او دولتي ادارې هغه شان فعالیت نه کوي څه ډول چې لازمه ده. اشرف غنی په یو شمېر سیاسینو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د ملي ګټو نه بلکې د خپلو شخصي ګټو په فکر کې دي.
په سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپلې ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمې بولي. زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان شته که دای وزیر وي هر څه ګل ګلزار دي، خو که دای وزیر نه وي هر څه بد دي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مسوري کوئ چې په خپله پکې سپاره یاست.
د افغانستان جمهور رئیس وایي تیر کال دوی د هیواد د بقا لپاره مبارزه وکړه او په نوي کال کې به د فساد پر ضد جدي او پراخه مبارزه وکړي. ولسمشر غنی د نوي کال لپاره داشمنه په داسي وخت کې کوي چې ګڼ شمیر کتونکو نړیوال ډیپلوماټان او سیاسي منتقدان د افغانستان حکومت په بیلابیلو برخو کې کمزورې ګڼي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
درنو ودونکو تاسو د مشال لړی خبرمه ته غوږی تاسو پام د قبایلی سیمو کې د مذهبي اقلیتونو د ستونزو په اړه راګرځوم. په پاکستان د قبایلی سیمو کې مذهبي اقلیتونه وای چې د دویمه درجه د مثال له وجې ورته د نوکریانو ترلاسه کولو په ګډون یو شمیر مسلې ورپېښې دي. په قبایلی سیمو کې د اقلیتونو د حقوقو لپاره کار کوونکي ځینې فعالان وای چې مذهبي لږکۍ د هم د پاکستان وګړي دي، خو د دویمه درجه یا کټګوري بي د مثال سره د دوی ډیر حقونه تر خپل لاندې کیږي. هلته په قبایلی سیمو ځینې پارلماني غړي بیا وای د اقلیتونو د حقوقو لپاره پوره پوره هلې ځلې کوي. په دې اړه نور تفصیل د انیس اجمل په دې رپورت کې ورو.
په قبایلی سیمو کې مذهبي اقلیتونه وای د پاکستان حکومت د اقلیتونو لپاره د دویمې درجې د میسایل ختم کړي او دوی د هم د نورو وګړو په څیر د هیواد وګړي وګرځول شي. په میرامشاه کې د اقلیتونو مشر خالد اقبال وایي په ډومیسایل کې د اقلیتونو لپاره په ځانګړې توګه د کټګوري بي یا د دویمې درجې لیکلو سره دوی ته د نوکریانو په ګډون ډېرې مسئلې ورپېښوي.
فرق دا ده چې موږ منار کې ولته چې کوم ډومیسایل دی ایشو کوي کنه په یوه باندې لیکلای وي چې یو خو لیکلای وي چې مینارټي ول سره دا لیکلای وي موست کټګوري بي. کټګوري بي دا مطلب دا چې لکه دی اقلیت سره تعلق لري. کومیز وایي چې یاره دا خو چې د ډومیسایل څه ده کنه دا اقلیت مطلب نه ده، دا خو یو رجستریشن ده د پاکستانی په ول سره. موږ یو خو پاکستان خو دا ټکی ویل په شر ولی چې دا مطلب دا چې دا کریستین دی دا وادي کنه ډومیسایل باندې خو دا څه خو په شناختی باندې لیکل په چار و چې دا سایونه ده دا سیکونه ده دا انګونه ده کنه ډومیسایل باندې موږ صاحب وزیرستان شه دا لیکلې دي چې ګټه کری دي نه را خو.
په خبري جنسي کې د اقلیتونو مشر باباجی ګورپال سنگ وایي په دې رستیو کې په جمرود کې شاوخوا سل کال پس عیسویانو ته د ډومیسایل جوړولو حق ورکړل شو. نوموړي زیاتوي د پاکستان آئین تر لاندې اقلیتونو ته پوره حقونه ترلاسه دي، خو د پاکستان حکومت دوی له پامه غورځولې دي.
مطلب 120 سال بعد چې کم دي د مسیح برادری چې کم دي مطلب د مسیح جوش ولزنده چې کم په فاټا کې مسیح برادری پاتې کیده هغه له تر اوسه پورې چې کم دي نشنلټی نه ورکوله. موږ چې کم دي په کالجونو کې اډمیشن نه ملاويږي چې څه زموږ سره شن خاطی کارت دی یو خدا دې موږ په مینورټی باندې دلته پکې پکې کې بیزتی کیږي او یو چې کم دي مطلب بیا په فاټا باندې نو مطلب موږ ذلیل کیږو. نو د ډیرو خلکو چې کم دي مطلب چې هغه هم ګوري نو وایي چې دلته ستاسو جوف لکه نه ملاويږي جوف نه ورکې بشک هغه سي چې هغه زی بوي مینورټی او میجورټی لیکلو لاره ضرورت نشته چې کم چې کم د مسل یو مسلم به علم ملاويږي په کار دي چې همدغه شان د سیک به علم ملاوي شي همدغه شان د مسیح به علم ملاوي.
په قبایلی سیمو کې بیا د اقلیتونو مشر نیلسن وزیر وایي په ډومیسایل او په نور اسنادو کې د ځانګړي ټکی لکه اقلیتونو لیکلو سره دوی ته د قبایلی سیمو لپاره په بیلو کړل شو نوکریانو کې برخه نه ورکول کیږي.
او ماینورټی چې د نامو خلک د دې کټګوري راځي هغه د دې چې فاټه کې ترول رېګولیشن دی نه هغه چې د خپل چې کوم نوکرو کې 5% پټه دی هغه خپل شي او چې ټرایبل کم پټه دی نه هغه لپاره موږ اپلای نشو کولای.
بلخوا د قبایلی سیمې کرمی جنسینا د قومی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وایي چې په خپل سیمه کې اقلیتونو ته پوره حقونه ورکړي دي او اوس هم تر ډیره د اقلیتونو د حقونو لپاره هلې ځلې کوي.
کرمی کومه خبره ده؟ کرمی کې تقریبا ما سره 3% 4% مینورټیز را سره دي. لکه اوس ما ټرایب چې کوم هندوان دي هغوی ته ما هومره حیثیت حاصل دی څومره دي ما مسلمانانو ته حاصل دی. نارتھ ساؤتھ کی آگاہ حیثیت میرے ہوتا حاصل تو کم پکر میں کی یا پو مطلب خیبر کے ہوتا حاصل وہ بعض یہ منہ پہ جنسا ہی کیا مطلب ایسا سے خبر رشتہ ری سے آگو ذہن ہوتی نہ ہوتا نوکریاں ملاوے گی نہ ہوتا آگاہ ڈومیسائل ملاوے گی نہ مطلب آگاہ حیثیت میں ہوتا ملاوے گی تو سنگ نور پاکستانیاں ہوتا پکوار.
د قبایلی سیمو اقلیتونه وای تر سوچ دوی ته د اولی درجې ډومیسایل نه دی ورکړل شوی تر هغه مسلې نشي هواریدلې. اقلیتونه د حکومت نه غوښتنه کوي چې لدی سره د هم د هواد د نور وګړو په سر چلن وکړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اوندونکو د ماسپخین یو بجو شوال انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زور.
د جنوبی وزیرستان تحصیل تو اخلی خلق وای چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د شاوخوا اته حکومتي کارکوونکو د تختولو وروسته حکومتي ځواکونو ګڼ شمېر کسان د اجتماعي ذمهواریو تر قانون لاندې ونیول او په سیمه کې د خلکو په تګ راتګ هم بندیز لګولې دي چې لوجې دي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. خو بیا د سیمې نه د قومي اسمبلی غړي غالب خان وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې د سیمې خلک د شاوخوا اته حکومتي کارکوونکو د ناخوشي کولو په لټ کې له حکومت سره مرسته وکړي. چارواکي وایي په پاکستان کې د روانو باران له وجې د مړو شمېره نه او یو ته رسېدلې او د شاوخوا سل کسان ژوبل شوي دي. په کوټا کې تېر شپه د پاکستاني ملیشیا ځواکونو لخوا رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې دا شوي چې سرتېرو د صوبې په څلورو بېلابېلو سیمو کې 2 مشکوک وسله وال نیولي چې د دوی په خبره تعلق یې له مختلفو وسله والو ډلو سره دی. وسله والو لپاره ډېر څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به پر روانه جګړه کې بریالي کېږي او سوله به ضرور راسي. افغان ولسمشر پرون د نوروز په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې موجوده حکومت تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې لرلې خو افغان ولس په نوي لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه وویني. د سولې علي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرې به طالبان هم په دې پروسه کې شاملېدو ته وهڅوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد پرون مشال ریډیو ته دا خبرې کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له ایران سره د اټومي تړون له ګټو انکار نشي کېدی او کېدای شي چې خلک د دې ګټو نه خوند اخیستو کې وخت واخلي. ولسمشر اوباما وویل د تړون د ایران لپاره امکان برابروي چې د نړۍ له اقتصاد سره بیرته یو ځای شي. او د یمن لخوا راغلي رپورټونه وایي په تایز ښار کې د شیا یاغیانو او حکومتي پلوه ځواکونو ترمنځ په نښته کې 15 جنګیالي وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې پرون شیا حوثي یاغیانو د ښار مغربي برخې د بیرته نیولو هڅه کوله خو د سعودي په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغیانو د مخنیوي لپاره د دوی له سیاست هوایي بریدونه وکړل.
اني ساجمل بچي د خبرونو لنډيزي تاسو ته وړاندې کول او زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو رسپانډ ادارې لوست دی او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د جمعې په ورځ په وزیر اعظم هاوس کې یو غونډه وشوه چې پکې زنو وفاقي وزیران نه علاوه د فوز مشر هم ګډون وکړو. په غونډه کې د ترهګرو پر ضد په کاروایانو تیزولو اتفاق وکړی شو او ویلې شو چې ترهګر او د هغوی سره مرسته کوونکو سره به هیڅ قسمه رعایت نه کیږي. ورسپانه لیکي چې کله هم دا قسمه غونډه کیږي نو پکې هم دا خبرې کیږي. د ترهګرۍ خاتمې لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی شوی دی خو ډېره د افسوس خبره ده چې سیاسي حکومتونو ادارو او سیاسي مشرانو په شمول عام ولس هم د لړکې خپل کردار صحیح اونه لوبو. ورسپانه لیکي چې سوال دا دی چې د قومي اکشن پلان په څومره نکاتو په صحیح توګه عمل درآمد وکړی شو. د دې په تفصیل کې د تللو ضرورت نشته خو که واقع د ترهګرو او د هغوی سره مرسته کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړی شوی وي نو ولس به د ترهګرۍ د لعنت نه خلاص شوی وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د کاروایانې زر تر زره مکمل کړی شي. دا شان چې د عملیاتو له وجې کم خلک بے کوره شوي دي نو د دوی په عزت سره واپسی هم یقیني کړی شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې تر څو د ترهګرۍ د مکمل خاتمې خبره ده نو دې حواله سره د ډیر څه کولو ضرورت دی ځکه چې په آرمی پبلک سکول حمله، باچا خان یونیورسيټي حمله او یو څو ورځې وړاندې په پیښور کې د سرکاري ملازمینو په بس کې چاودنه د دې خبرې ثبوت دی چې د ترهګرو نیټورک تر اوسه کار کوي او د دوی سره مرسته کوونکي په د معاشره او سرکاري ادارو کې موجود دي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې تر اوسه وسلوال موجود دي او فوز یې پر ضد عملیاتو کې بوخت دي نو ضرورت د دې خبرې ده چې په قبایلی سیمو کې د بندوبستي نظام قائم کړی شي چې قبایلی سیمې ترقی وکړي او د فاټانه د ترهګرۍ خاتمه وشي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې قومي اسمبلی ته په سرکاري توګه کړی شوی دا انکشاف چې د ټول ملک په یوټیلیټي سټورونو کې په خرڅېدونکو شیانو سبسډي ختمه کړی شوی ده د تشویش وړ خبره ده. ورسپانه لیکي چې د یوټیلیټي سټورونه ولس د بازار نه په ارزانه نرخ د ضرورت د استعمال شیان ترلاسه کوي نو حکومت له پکار دي چې نه صرف سبسډي دې نه ختموي بلکې د یوټیلیټي سټورونو په شمیره کې د اضافه وکړي چې ورسره به نه صرف په روزګار کې اضافه وشي بلکې ولس به په خپل دروازه په ارزانه نرخ شیان هم ترلاسه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان او ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي هوایي ځواک لخوا د راټول شوو معلوماتو په اړه لیکي چې امریکایي فوج په افغانستان کې په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې خلاف هوایي بریدونه زیات کړي دي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه د پاکستاني او پلټونکو ډلې هند ته سفر ضروري او تاریخ ساز بولي. ورځپاڼه لیکي د روان کال په جنوري میاشت کې د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز د وسلوال برید له امله دا ممکن و چې د هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو روانه شوې پروسه اغیزمنه شي. ورځپاڼه د هندي وزیر اعظم نریندر مودي او داغه د پاکستاني هم منصب نواز شریف د حکومتونو ستاینه په کولو سره وایي چې د پټانکوټ برید پس هم د خبرو اترو سلسله متاثره نه شوه او دوی له یو بل سره رابطې جاری وساتلې. ورځپاڼه لیکي د دغه برید درې میاشتې پوره کیږي او اوس د روانې میاشتې په اخره کې پاکستاني پلټونکي ډله هند ته ورځي. ورځپاڼه لیکي په عین حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع دوه اړخیزه مذاکراتو سلسله په ځای ولاړه ده چې د تیر کال په اخره کې اعلان شوې وه. د ورځپاڼې په خبره اوس وخت راغلی دی چې دغه پروسه واپس شروع شي. ورځپاڼه دا د مایوسۍ خبره بولي چې په نیپال کې د سارک سرمشریزې په څنډه کې د پاکستاني وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د هند خارجه وزیر سشما سوراج ترمنځ په ملاقات کې د پټانکوټ پیښې علاوه نورې خبرې ونه شوې. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا له هند سره استخباراتي معلومات شریکول یو مثبت ګام و. ورځپاڼه لیکي د پټانکوټ هوایي مرکز او ممبئی ترهګر حملو په لړ کې جدي ګامونه اخستل یوه مثبته اشاره ورکولی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي هوایي ځواک لخوا د راټولو شویو معلوماتو په حواله وایي امریکایي ډرون او جنگي الوتکو په افغانستان کې د روان کال په جنوري او فروری میاشت کې 251 بمونه غورځولي دي چې د تیر کال هم د دغه مودې کې موازنه وشي نو دا شمېر درې چنده زیات دی. ورځپاڼه لیکي دغه بریدونه د ولسمشر باراک اوباما تر فیصلې وروسته د روان کال په سر کې شوي دي چې لامل یې پوځ زیات واک ترلاسه کړ چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف بریدونه پیل کړي. په دې کې د تورا بورا سیمه شامله ده چېرته چې یو وخت پکې اوسامه بن لادن پناه اخیستی وه. د باراک اوباما لخوا د نوو اعلان شوو اصولو له مخې امریکایي ځواکونه په هغه صورت کې پر طالبانو حمله کولی شي که چېرې دغو ځواکونو ته ترې نیغ په نیغه ګواښ ورپېښ وي. همدغه راز د اسلامي دولت وسلوالو خلاف د جنګېدلو په لړ کې امریکایي پوسته لا نور اختیارات حاصل شوي دي. د پوځي کمانډرانو په خبره په تیر اوړي کې دغه وسلوالې ډلې د افغانستان په لږ تر لږه شپږو ولایتونو کې کنټرول حاصل کړی و، خو بیا په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غني او امریکایي پوځي کمانډرانو ویلي دي چې د هوایی ځواک کمپین او د افغان پوځ ځمکنیو عملیاتو له کبله دغه وسلوال تر یو ولایته محدود ساتل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو اردوونکو زو د ننګرهار ولایت په ننګرهار کې د ماشوم ادبیاتو جشن د یو علمی سیمینار په ترڅ کې ونمانځل شو. په دې جشن کې پر لیکوالو سربیره ماشومانو هم لیکنی او ویناګانی واورولې. نور حال د جلال آباد د مشال لړۍ خبریال باز محمد عابد راکوي.
ځوان سندر غاړي سادولا په غږ کې د ارواخات صاحب شاه صابر غزل د جلال آباد ښار شمال ختیځ ته د بیسودو د سیند په غاړه له یوې حجرې څخه راوته، چېرته چې د نوي لمریز کال په لومړۍ شپه یو شمېر ننګرهار میشتي شاعران او فرهنګیان ورټول شوي وو او د نوي کال راتګ یې په سندریزو ولولو بدرګه کولو. استاد لال پاچا ازمون چې د دغه سندریز بنډار تابع یې کړی وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
کلیوال سندری دی، کلیوال ذوق دی او کلیوال کلیوال هیلی دی. نو دا شپه په ژوند کې ډیره کمه راځي، داسې شپه چې سپوږمۍ هم را ده بره ده، سین هم په مستۍ څپه څپه په غورځنګو درومي. نو دا یوه سندریزه، یو هنرمنده او یوه داسې شپه ده چې د ذوق او د شوق خواږه ښکلا او ښایست شور لري. او زور لري.
لیکوال او خبریال اکرام الله اکرام مشال رادیو سره په خبرو کې وویل ولسی موسیقي د پښتنو د کلتور برخه ده او دوی غواړي چې دغه برخه په سنسه شکل ژوندۍ وساتي.
دا پروګرام نه واجدا چې زمونږ د ملګرو د خوشحالي په خاطر دی بلکې د پښتو کلاسیکي موسیقي د پرمختګ په خاطر چې همدغسي دیرو او وجرو کې به دا موسیقي د ډیر پخوانه غږیدله نو مونږ بیا هم غواړو چې د پښتو د کلاسیک موسیقي دود
شاعر او لیکوال زیاودین همت مل هم وایي چې یوازې محلي موسیقي ده چې دی ترې نه خوند مزه اخلي.
د نوي کال په همدې شپه ملګري راټول شوي او د محلي موسیقۍ نه خوند اخلي. هغه خوند چې په خپل ولسي موسیقۍ کې شته هغه په غربي موسیقۍ کې نه وینو. شاعران او فرهنګیان خو بیا تر ډېره ولسي موسیقۍ سره ډېره مینه ښیي.
د 1995 لمریز کال د ډومبۍ شپې دا سندریز بندر ځوان سندرغاړي سعدالله د شپې تر ناوخته په غزلو مصرو او سروکو بیداره وساته.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو نو ژمنه کړی و چې په روانه غړي کې تاسو لپاره 19 پروګرام تړون هم درو نو راځي چې د نن تړون پروګرام ته غوږ شو. د دې پروګرام کوربه بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونې تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. د خبرونه د خیبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونې په پایل کې به درته د سوات جغرافیا دروپیژنو. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري. ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. درنو اوریدونکو د سوات نوم به شای ډیرو. لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حوالی او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حوالی اوریدلې وې. د خبرونې له موضوع سره سم مې له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
چې موږ نننۍ سوات کوم ګورو نو دا د خیبر پښتونخوا یوه ضلعه ده. خو که موږ لږ به د شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سوات د یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن دا کوم چې میدانی خطه ده دا سوات دی او د دې شمال کې ګیلګت بلتستان پروت دی کوم چې په تېر وخت کې نوردرن ایریا ویلې کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق او په جنوب کې کوهستان ډیسټریکټ د شنلی د مشرق د طرف نه په جنوب کې د بنیر ضلع په طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه شارګوټي څه نومېږي.
منګوره دا منګوره اوس په دې وخت باندې د 3 لکو تقریبا 4 لکو 5 لکو خلکو ښار دی او دا یو اهم د تجارت ښارون دی. دې سره په خوا کې چې شریف آباد دی دې نه علاوه د سوات نور
اوس بل نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سوات کې لویه قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دي. مین ویلې چې دا د یوسفزو ویلې ده او دینا لکبره چې دی دا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي. دا هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالي قوم آباد دی. بحرین او د مدین په سویل علاقو کې او په کالام کې چې دی کوهستاني قوم د ګاوري جبه ویلې کېږي هلته. خاندان کی آپ کی آباد دی سواد کے تقریباً تین جبے ویلے کی جی پختو ویلے کی جی توروالی ویلے کی جی دا کالام دا گاوری یا کوہستانی ویلے کی جی دا کالام پیو دے کے چترالی ہوں ویلے کی جی گجر کے دیوروں کے ڈیر لو تعداد کی آباد دی گجروں ویلے کی جی خو منتا پر مٹا کے یا داسی دستر کلانیانو مختلف لگا جی اغام راتا ملاوی جی جی اغوی اسی جی شلمانیان دلتا آباد دی خیتک ہوں داسی خال خال نبلے کی جی
جوان جواک
سواد کی د ټولنیزو او تعلیمی چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالی پر کوم موکو او څنګه لمانځي
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دی هغه کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي نو سندرې پکې را شي ګډاګانې را شي دا علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویل شي روایتي سندرې را شي ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې نکاله کېږي نو په هغې نسبتا زیاته خوشحالي کېږي او روایتي انداز داسې دی چې نو کوپا والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي نو د سنتو
عثمان الرسیار په سواد کې د غم او بد ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل
سواد خو یو روجان ده چې پیتری امن کوي بنده غم راشي جمعتونو کې اعلانونه وشي اول خو د ټولنه وړمبۍ دا شي د قبر انتظام کمي خبر ورکنستی شي د هغې دپاره بیا د هغې سره دغه متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دعا دپاره فاتحې دپاره دغه غم ځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دای چې کم کمیټي ده کم تنظیم چې دې دپاره جوړ شي هغې د محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه را وړي یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي دویمه طریقه ورسره اوس داس نل غونته کې راغلی ده چې عموما دغه کم محلي یا دغه کم کلیوالي چې کوم کورونه دي نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه متعلقه علاقه کې کور نه تپوس کی چې را تاسو ته څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي چې هغه خو هم ځپلې کوري هغه دغه انتظام نشي کولای مېلمنو زر کول په خپل په غم کې نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کول کې تر چې هغه سره خبر وکړي او د هغه وختونو مقدار هغې ته ورکړي چې کرنې لپاره د دومره خلکو ډوډۍ ماښام لپاره دومره خلکو ډوډۍ یا ورسره د چی انتظام دغه طریقه باندې غم کېږي بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات راشي یا داسې یو بم ورزېږي یا لویه حادثه شوي نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتا لږه زیاته راپیدا شي د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي د هغې سره په سماجي او عالم د همدرد اظهار ډېر زیات کوي
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درې دوه رسم لا پر ځای پاتې دی کوم چې د په وینا باید وساتل شي نوموړي په سواد کې د ناواړه روایتو په اړه داسې وویل
سواد کې چې زما په نظر کې کم د ټولو نه یو بد عمل دی نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د فیشن یو ډېر عجیب جهان دلته کې روان دی دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغوستی دی دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغوستل خو نشته خو دلته کې دغه رسمونه چې زموږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې کوم ګورې د جامې جوړې چې دي نو ډېر زیات ګران بیه دا عمل روان دی دلته شادي حال یو ټرند ورو شروع کیږي یو حواله خو ښه چې لکه د نوي دور خپلې تقاضې دي خو دوی کې زموږ تهذیبي او زموږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري خو کیسه د دې برعکس ده د ده په وینا اوس هم خلک په ویرې کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوې نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل
باور خو زما خیال چې مونږ په کور کې اوس په یو بل نشو کولای، ځکه چې دې حالات مونږ ډېر زیات اوسه پلو په کورونو د دننه زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی، ځکه چې په هغه کې یو کس طالب و د هغې وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور نست کړی دی، هغه تباه کړی دی، د هغې کې دا نور رونه ټول متنفر شو دی، ځکه چې قصوروار یو کس او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بدې مادر ډېرې زیاتې شوي دي، باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی، د بهر میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې پاسواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خويندو جرګې مشره تبسم عدنان مشال ریډیو ته ویل د سواد په ټولنیز ژوند کې ل میرمنو سره توپیری چلن او زیاته کیږي.
گھریلو تشدد داغه سره کمی تړلې خبرې نوري اغا دلته هم موجود دي. زنانه سره چې دینو د پیدایش نه چې داغه سره ظلم زیاتې شروع شي نه ځین چې داغه د مرګ پوری داغه سره زیاتې رواني غیرت په نوم باندې پوخا قتل کیدو اوس چې دینو د خودکشي نوم ولور کړی دی. داسې دوه کیسونه زما مخې ل رااله چې اغا جنې خودکشي نه کړې خو زهري ولور کړی او وی چې دا دی خودکشي کړی دا.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
دویمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه، هغو ته پته نشتي چې زمونږ څه حق دی، مونږ به دا حق اخلو څنګه؟ خو بس د یو تیاری په شاندې خپل ژوند تېرې که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي، لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې، که هغه بل چیز وي، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریزو علاقو ښځه وي، خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته فریټس او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د ایرونو ته، د زمونږ بچو ته، زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپل زنانه له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي، که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، کاغه د خپل د رائے اظهار حق دی. دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغه تاسو ولې محروم کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سواد سره یو خوا کې نو ایریا دا شاډیری ورته مونږ وایو، نو په شاډیری کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سوا پیدا کېږي، هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سواد کم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې مونږ یادو ډېره زیاته ده. دغشان په سواد یو بل سایډ دی نکتخیل ورته مونږ وایو، په نکتخیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سواد چې کوم علاقه ده په هغې کې دا سرزر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چې ورته وایي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سواد زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویل کېږي، په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو، ویل کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملمجبه کې، په کورن په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټس ورته وایي، دا هم ځای په ځای دي په سواد کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سواد چکل دا حد ختمیږي اور شنگلی حد شروع کیږي نو دکل ته چکم دے کرومائټ پډې رغټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي
نو موري وای د سواد دمزکی سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوه کوي
یو تحقیق ما کتل او پاغي کی ویل چیر په دنیا کې په ثابت دنیا کې ډیرلس دسه پوینټس دي د زمکو یعنی ټوډی دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړي نو هغه کرل کیږي پاغي کې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حصہ دیږي دلته کې په سواد کې اوازې سلوخ قسمه مڼه پیدا کیږي دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه پدې کې شلتالو پیدا کیږي او دین علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره ورو صحت نه دی معلوم شو لړې رضیاته پیدا کیږي ورجې چې وته وي کنه چې میوه پیدا کیږي او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي
امجد علی صاحب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخیز ځمکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوري په سورک دي
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته خپوره په د سواد سلامپور یو علاقه ده اسلامپور او تموي سلامپور او تموي دا غي زیاتره خلک چې کندانو لکه ټول په پولیسو کې دي دلته کې د فوج کې دي په 50% د باندې چې دا غوسته زراتو سره ټچ تا ډیر 15% چې کوم دي دا خلک بهر زمونږ په بهر ملکونو کې دي یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي نو دوی د خپل کارونه چې کوم دي هغه طرف ته روان دي
نومیالی د دغه سیمې
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې شوی دی د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي نوموړي وویل د سواد د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ
بادشاہ اویس او بادشاہ پکل نو د دې بادشاہی په سوار له سو پنځم کې دلته ختم شو د دې سواتیان د او کابل د اړه او د کندهار د اړه یو نوی قبیله را لا چاغم پښتانه او د غزاړو سواتیان کوټو کې پښتانه چاغي دي یوسف زاین په نام باندې چې مې د دې کایس چې و نغه ملک احمد بابا او د دوه وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد و ته ویل شم چې هغه شیخ ملی بابا دې شیخ ملی بابا خبر په سوار کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد موانی په لیر کال کې ډېر لوی کانسل کو دغه شیو کو باخه لکی دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تل مجاهد ځان له کول او سبق کې وی او سپیری موري دی او دا او دا خو زما په نس خدای عزیز دې چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر پلس تګور سره دی چې هغه نوم عبد الغفور کو په سیدو بابا باندې مشهور دی دغه سیدو عبد الغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم دا نو چې په مولا سو ولس کې د مې ګل عبد الودود په نامه باندې راغی په سواد کې یو بوتا ایو په خامې سالي باچې چې سړی د اکبر سره می خو دې چې لا شو پر می خو دې چې خپل بالکل نه لوسته سره او به سواد نه مینې چې کله نو په لول سو یو خپل دوستم کې دا غو قابل زه چې هغه اسلامي کالج او په خوري او ډېر خپل سټډنټ ټول ویلم سباقوالو هغه میجر جنرال جانزی ابراهیم د پلار په زمانه د سات بچا شو او پاکستان او حسن غپې سره چې وکړه دا یا خان دور په یو ریډو په اعلان باندې په لول سو یو کوم ویم کې زمونږ د مهاجي بچي ختم کوي خو له ګواده مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد پاړه معلومات اوریدل ل دې سره د خبرونه وخت پای تر رسیدي راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو اوس ز بوريوال کاکړ در څخه اجازه غواړم شو وخت ولرې خود مشال رادیو اوریدل مهیروي
ختمی کے دجڑا دا من کے ہر اور رستیری کے دجڑا دا
ارس ختمی کی نہ ختمی کی تجڑا دا مینا کے ہر اورس دیری کی تجڑا دا مینا کے ہر اورس دیری کی تجڑا دا